آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علمګل سحر وای.
پر 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شبي ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کله در سره شریکو.
مخ خود سره د پانا ځاینم مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو ما کوم ډېر صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي چې دغه مری وتی اکسه
د یو شمیر نور مطالبه تر څنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه ووري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یوه لویه غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریب ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شوی چې ټوله خلا یا دننه کور او مالداري وزوند او زراعت تعقیب
د نر خلصوالي اوسیدونکو وای د دې کلا پاړه ډيري خبرېسته او د غشان دی ورسخه ډيري خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای د نر خلصوالي یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وای
دغه کلا د زرغون جلال په نامه ما دې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات تر اړتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمیرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم له هغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو، اووه کاله یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی دور سو یو نیم کال پر سما گنا کی ذکر دی چې دغه معنی چې دا بنجره معنی ده، بنجره او بقصره معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یو بل معنی نسته. نو دا د نوم بیکګراوند شاید دغه ای دغه معنی دی امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړ شوی ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخبرو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه. کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمي شو. بیا له ده وروسته یو بل انګریز انجینر و، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو وي او حتی بیل دی چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي. نور مواد و مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ له دې نه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یې یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. 14 لویې خونې لري، 4 یوه سوري اوږدوالی یې 6 او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفټ ده. په دغه لفټ کې البته اوس دوه لفټه دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفټ ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړېده کېده، تنظیم کړی و دغسې. اوس یې په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځانګړنه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفټونه چې یو منزل ته بل منزل کې به درېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفټ او ډېر تاریخی هم د پېستل په لکه شمانه کې ډېر مهم غونډې سوي دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر بو او ګلخانه د ژمی دفتر بو او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې سوي دي د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده او په 1209 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو او د غول د جشن لپاره ارت څراغان شو د ارګ ارګ د دغه معنی چې دا یو ښایستوالې په دې کې دې باغ په منځ کې ده شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي یو زره څلور سوه څلور درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي او یو زره څلور سوه درس مختلف ګلان دي شاوخوا یې کله به چې په بهرني آیاتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدر زمان نو هغه یادګاري نلګی به یعنی دوستی نلګی به چې شو همدلته به شو کناو جاتره متاسفانه ما شرط سمو تلاش وکړو دا مې پیدا نه کړی چې کوم نلګی چا یې شوی دی یعنی دلته ډېر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته دا موږ د بېغوري او بېکاري یو نښه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور شوی ده او څنګه ده
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. په ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویډلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعرۍ په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولا دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره یې شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کوم نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعري یادونه کړ په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره قم ده د سویل شو چې د ګلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي په د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه ملي شاعر دی دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندره جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختګ ترابلل نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب هغه یو قسم ولسی مزاحمتي شاعری هغه دغه موږ باید په مخ بوزو هم
ولس بیا داسې شاعری خو خیم که د ولس هغه د زړه خبرې شاعر دغه په انداز کې تاسو مخ کې ویل چې په فل بدی انداز کې چې مخ کې نه پیسړی نه سوچ کړي نه لیکلي بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګلمنه
نجیب جان داسې د بیخي ګوره په معاشره کې د شهور لرون کې خلک زمنګ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته د چپسلو کې درې یا څلور وی چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري په غزمه عام ولس پسلو کې لس کسان بوېږي مګم زما چې کومه ولسی شاعري ده په دې زمګ دی وطن در 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 ځوانان خو پرې زمنګ دی وطن خويندې مندې هم هغه شای درکول شي پیپوېږي کاغذ مونږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته ډیره ساده او عامه لهجه
ګلمه ناشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی وای یار کوي ډکه د کمال خبره یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه لشر او لجنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ د سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غس در په در پښتون بتل د غس در په در وی چې نمنی د ستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپینجری کلیوال خبره دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړۍ سپوږمې ته په ورتک بوخت نړۍ سپوږمې ته په ورتک بوخت ده زموږ پښنا چا یو پدال او ای ګلمنه سخت په خوله مو وای ای ګلمنه سخت په خوله مو وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویری ژول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویری ژول یو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شولا ټکه تر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته تین شو کول تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې وله او تلاله یا نیم پاوې دا بل دې نیم چې ټکې زه خلک تلمه د پښتون نظر په تله او نه دې کام ته خیر رسی او نه دې سر په کام زار کړ زغله ګلمنه د پښتون د احساس غله
وا ګلمنه ډېر
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خان کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې ولې د هر سر ذمہوار یادې ګم کله مسلم کله کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوي ورته لر او کبر ته سپیناوی ورکړه ما حل ته جاسوس دلته غدار یاد او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم ککیله من هر څو ځان سپین مولا بیا هم په هر ځای ګناګار یادېږم بیا هم
ګلمن څه وخت کې ښه شاعري کولی شي ستا د شاعرۍ وخت څه وي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې څه وخت کې شاعري کوې
په ګڼه کې خو به زه وایم یو دغه هم نشي کولای یو خو هغه فل بدی انداز بیا هغه خونو کېږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بیخي زیات وزه اورېږم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له زورول نور څه شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې دا غوله شرم هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودرېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخون کې شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د دې یو شعر وای.
ستاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومره غم جن بکر غیړنو آواز غنو کر خو بیل یارا بکر غیړنو آواز غنو کر خو بیلا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خو بیلا یارا پکر غیلنو آواز غنو کر خو بیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چه حد نہ لری دمرا دیتا گئی دل دیدن دن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دومرا غم جن شماو کلا مهاجرو غدار کلا ترہ گر شماو کلا مهاجرو غدار کلا ترہ گر شماو کلا مهاجرو غدار کلا ترہ گر شماو کلا مهاجرو غدار دمر ذلیل پختل وطن یا وطن یا ما چ حد نہ لری دمر ذلیل پختل وطن وطن یا ما چ حد نہ لری غم جن زردا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل یام خاموش ملک او مولا د پختنو په قتل یام خاموش ملک او مولا اے لتا سی دمر گیلمن گیلمن یا ما چ حد نہ لری لتا سی دمر گیلمن گیلمن یا ما چ حد نہ لری او غم جن زردا سی خوگمن خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری او غم جن زردا سی خوگمن خوگمن یا ما
بالکل له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګی پر سر دی او شپېلې ښخوي الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلی دي همدارز د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنده
فل حال سوخ کیږي چې پونت روانه شویم نو هم په دغه مقصد هزار غلی هاستل ته نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند وی هغه زیات مصروف وی د کور د ژوند په لحاظ سره ورسره سبق هم مخپوړان دی بوتلل وی داسې ورسره ځان د پاره تیاری هم نیول وی او امتحانات ته نو د دې سره لږ کومه ګران شوه دی مخپوړان دی بوتله د دې هنر خو بیا هم پاتې نه دی کوشش کوم چې مخپوړان دی سره بوت
په دې تیر یو څو میاشتو کې تاسو انزورونه ایستلی جوړ کړی
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دی خو بیا هم شاکر نو ورته نه تکدا سي مطلب ذهن ته سو کراغل یا ډیر ضروری وو دی او عکس انزور رغول نو خمخاب کوم
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انزورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انزورونه مو جوړول وسم امغه سې کوي او کنه دا تاسو د انزورونو صحه پراخه شوه
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه کوم کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخ ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انزورونه به ما جوړول او زمغه هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیماند باندې هغه جوړ کړي نو وس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمان باندې نی یو څوک غواړي چې زدا وی انزور جوړ کم نو هغه په هغه طریقه هم جوړولې شي انزور
یعنی ل ډیمان نو مطلب دا دی یعنی چې چیرته څوک غواړي چې کوم انزور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي
بالکل بالکل
څنګه ل هغه وخت نو ورسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسه د بریتانیا تاسو جایزه درکړه لاغي ورسته تاسو کارونه زیات شول او کنه لاغي ورسته مو کارونه زیات شي ونی دي
ظاهر خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلیدو چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده نو ډیر خلکو ته زه انت دا خبر ور پری وته چې دا یو قسم شته چې دا یو ناشنا هنر کوي دا غن ورستو خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته زه انتم خبر پری وته او ور سره ته انزورون چې کوم ډیماند پو هغه هم زیات
نو چې ډیماند او غوښتنه زیاته شوه ده نو تاسو هم دا وویل چې کچرته خلک غواړي چې تاسو انزورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یا سي جوړوي څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو سلری وسی په اسلام آباد کې ژوند کوي هل ته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انزورونه ورته جوړ کړئ
او بالکل ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وی زیاتره کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انزور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتس اپ د لارې نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پری باسي ځکه کز اسلام آباد کې هم کز پښتونخوا کې هم نو هغه یو خبر ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې ودي وس فرق راغلی دی څه فرق راغلی وي څه فرق
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه مرزما تجربه نه و پکې اوس وخت زیاتې دو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت لري دو سره پاتې کې نور هم خواله راغله دي نور هم مطلب کمخ کې پکې سنا سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګې د پتار جوړ شوی نن سبا چې څنګه انځورونه جوړو ما دومره صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې د کیمرې وتیا کوي نو ډیر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخ وړاندې پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور ختم خپل هنر
د رنگونو لپلوه سره کوم څه تغیر پکې راغلی دی یعنی مخکې مو کوم رنگونو نه استفاده کوله اوس ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه
وو بالکل ورومبنه عکس کړه زه وایم نو هغه هغه کې ما صرف یو رنگ استعمال کړو هغه تور نو ازکه چې هغه ورومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړو او کپڑا سپین و د پاسه په ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړو هغه پسې چې په غل بیل کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو دریم رنگ ماته یا چې وسم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دغه سه بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلې و نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي نو دغه سه وړمبره کې می ډیر کم رنگونه او اوس چې کوم منظور جوړوم نو کوشش کوم چې ډیر نه ډیر او د ښه نه ښه رنگو کې استعمال
لا هنرمندی الماس خانم څخه مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
غزل دا په ازغیو باندې مات سترګي دا په ازغیو باندې مات سترګي کول مخ یتا ته مدرتا ته سترګي لدوو جنشي د خکلا اندازه لدوو جنشي د خکلا اندازه صبر چې کړه مدرته زیات سترګي کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډیرې ساعته سوله ساعت سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شهیس کله میرات سترګې کبابېتا بلته وبرنګ اوړي کبابېتا بلته وبرنګ اوړي شید لما په ور کې پات سترګې بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس بی اجازه دی ورکژې کړې نو اوس ببره وروړنه نواټ سترګې ببره وروړنه نواټ سترګې
د سجرړی مچلې د دې خبرونه په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړونو لمخې عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدارس په لارغونی روم کې دوت وو د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنی نه دي شوی عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمي بدل شوی دي په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته د کندوز شار یو لاغو شارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډیر دي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي
ل ډیره په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمیر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له پنځلس کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یک کس خواسته می باشد، یک کس بسیار چی می باشد، چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغوی حمام ته راځي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو، ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو، عضلاتو، سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کولو لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یک کیسه میکنیم، یک چوپی، یک لیفاز خونی کیسه چا خونده جریان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي، د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخ خک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی چاپیکای د عضلات د تزان کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي، وجود دی برابر شي ډیر خاص خو کیسه مال در رضایت لرو ته نه.
د کندز ښار یو بل وسیدونکو محمد نسیم ازادۍ روډی ته وویل چې په ونی کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهنی ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت ډیر نخواخ یو ډیر ښه سړی ده. ها ها ماساژ وکړو زه خو همیشه دلته راځم. د موږ فامیلیا له کنټرول راځي دلته.
ل ډیر په خوا کلون رئیس په کندوز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
پریمیک دی چی وال وزم، پریمیک دی چی وال وزم، زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن، وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن، وزری ما تڑی پریمیک دی چی وال وزم، زما وزری ما تڑی پوتا پات کی گدرنا، وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا، وزری ماتڑی ماتڑی زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیا زدا زان غگ دشمن منز ترا بللیا المنز می پالا من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو، ظلم دی پشوندو د خندا، وزری ماتړی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا در کیم اس میں دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی